ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د لغمان ولایت یو خون کې ازانګل وای میرمنې د ماشوم د زیږولو لپاره د جلال آباد ښار روغتون ته وړې وه، خو هلته روغتیایي کارکوونکو ورسره بد چلند کړی دی. ازانګل وای ښځینه ډاکټرانې باید له ښځینه ناروغانو سره سم سلوک ولري.
برخورد خو لغه اول داخلېدونه برخورد انساني نه ده. ما دا ځینې دغه زنانه ډاکټر خو ډاکټر خو ډاکټر وي، بیا زنانه ډاکټره مونږ بېخي دته ښاغه جېږي چې زنانه چې هر څه نه دي چې له رحمي لري، خو په والله باور وکړو دغه بېخي د انسانیت رویه په دغه زنانه وچو نشته ده. نران خو مونږ وایو چې له رحمي نشته، قتل ده، مرګ هم کوي، وژلم کوي. زنانه ته مونږ پوره تمه کوي، زنانه ډاکټره چې له رحمت دي دا څه کار وکړي.
دا زنګل میرمن وایي چې د ماشوم د زیږولو پر مهال په روغتون کې داسې صحنه هم لیدلې چې د ماشوم زیږولو پر مهال د یوې ښځې پال لنا په خپل ناروغانو کړی ده.
بسال دلاړو مونږه خو سه مسخه څه کې دغه ډاکټرانو خپل من راضي او دا خزو ته کوي و میز یې غوي څه ضرورت چیرې یې غوي هغه څنګه کاندا منځه کوي کولې په دې ما باندې وارونه خو دا غيو کول دا شپخاني ډاکټرانو کو یا ریاست کې نوم یې زلای او دا څه ولاړه دا کوي واځه چې له هلم به دي خبر تا غن کو څه خبر ورسره کوي دي خبر درا دا خلاصه کې چې ډاکټر صاحب
الله او تاسو د ماشوم تکلیف هم درلودو
هم ماشوم کو عملیات سم دلته
خمخ کې د عملیات نه تاوارونه وکړه
مخکې له عملیات نه چې ټیلې راکول هغه د شپخانی خلاګه کنه ده دی خلاګه له ما دروازه وای مورخي چې دا د ما ترانه شي چې موږ خوشاله وو او کا اته نه روان
نو
ګرځا ګرځې دلم بد د الیس کې ما خوتن ګرځې دلم خدای راستي که تاسو سره مور تکل کړی موږ سي بیا دې په و دراو قرار نه ته و دراو او یو خزه لنګا سو بلا د الیس په خونه کې امنی ورته ونه تاړ بیا دا اخو ام خزه نه دی لکه دا ما ونه دا خزه دا ورغلی بیا مې ورته و تاړ خدای نه دا خزه ته ونه تاړ بیا دا وزر یا دا ام دغه څه ورغلی نه دي دوه ته وزر کاو هغه ما ورته لور ډاکټر ته دغه ماشوم پیدا سره دغه ماشوم نو ورته وتاړه وای دا ماشوم پیدا سره خو اوس څه پیدا شو کنه لا به ستر نه خلاص اسوه او کټ کټ سره وخاندي هم دغه سره والی سي دا کوم وخت نه وي ما دوه نه خجب چلنګ کړو خو اوس دشي دی هم لا کیږي به ما ورته مال دغه بچا ته سره هغه کوي والله ست قدم خلاص او لاس بر هم خلاص څه دلته کیږي وای سر په مکه
خا دا غیلات چې تاسو د سټیل وهلې ډاکټر دې دې لاتو
مریض سره مې خوشو سوال کوي نه ته چالان کړه دا هینه پېته خراب شو ینه پېزه خراب سوې نه کته چا کېدله مال داینه خراب اسو دا پېزه مال خراب ده دش برات کتیر سوې اخر کې زه دا دروازه نور خلاص کړل دلته هم دش ټیاله راتله راته
والې ایلاته څو دام دی ټیلې
دا زه چټی لکه به خیره دغه څه کوي لکه خپل مستی کوي په خوله راستي کې ساته به خې ګوري
مونږ په دې اړه د ننګرهار د عامه روغتیا دروختون لمشر ډاکټر هماین زهیر سره مرکه کړي او د دې ستونزې دا وارولو په اړه مو ترې پوښتنه کړي. البته باید تو ایول دې عمله چا زنګول او میرمنه کابل ته دراتلو امکانات نه درلوده نو مونږ غو نه شکر چې نه خپنیغه دا غوي خبره د ننګرهار دروختون رئیس ته ورورسو. ډاکټر صاحب مونږ ته یو کس لغمان نه اجیا زنګول چې معلم دی الته دوی مونږ ته زنګ والے او ډیر شکایت کول د دوی میرمن کله چې ماشوم زیږول د لغمان ولایت نه دوی راغلی و دوی ویل چې دروختون یا دغه کلینیک امکانات خنه و راغلی دي د ننګرهار مرکزی روختون ته دوی وای په غشپه میرمن هم قصه کوله چې دلته په روختون کې دوی سره ډیر ناوړه برخورد شوه دی. دغه مسائل تاسو د دې ډاکټرانو د برخورد په اړه په دې روختون کې څه وای د دوی د ستونزې په اړه څه وایل لري؟
زه د خپل دغه وطندار دغه نظر او شکایت او دا کوم اواز سپورته کړی زه تر واسه احترام کوم او دا د دوی حق ده باید اواز سپورته کی خپل حق وغواړي که د روغتون نه وي که د نورو وزارتونو مربوطي باید دوی خپل حق وغواړي د هر ادارې نه زه ورته واسه احترام لرم او بیا هم مونږ کیدای شي دا د طب حکم نه ده دا د طب اخلاق نه دي دا د وزارت صحت او زمونږ د روغتون د ادارې تګلاره نه ده چې مونږ به د ناروغانو سره بده وځو لیکن په تاسف رښتیا هم مختلف فکتورونه چې په دغه روغتون کې موجود دي یا د کار فشار یا د ناروغانو نارمل پیښو اگر اجازه ته نورو نږدو صافونه مونږ ته مراجعه کوي کله دی باید شي چې زمونږ بعض پرسونل خپل هغه حوصله د لاس ورکړي او یو ډیر منشي برخورد ولري د پیوازانو او د ناروغانو په مقابل لیکن په مجموع کې په اخره کې بیا هم سره دی چې دوی برخورد کې ډیر ضعیف مي همدغه وطنوالو ته خپل وخت سره خدمات ارزښوي او دیم کې دا لکه
مو بخي ډاکټر صاحب معذرت غواړم د شپې لورې تاسو د دې روغتون د مشر پتوګه څومره تاسو دا شفاخانه کنټرولولې شي دا امکانات څومره لري؟
مونږ یو مومینو کریوال د ټول روغتون لپاره لرو، برلاو د دینه څه د هرې څنګه د لپاره نو کریوال لرو، همدغه شی د وطنوالو د ستونزو د حل لپاره د اواز اوریدلو لپاره مومینو کریوال لرو. څه دوی دوش مېرې د ټلیفون د دروازې په خپل کې همدا اول مونږ په مراجعین مراجعه کې یو داخلي د روغتون ته مخامخ په د کنټینر باندې ډېر غټو تور باندې لیکل شوی دي، دوی کولای شي د سره تماس ولري. او بل هر دغه سی پی خاص چې زمونږ وطنوال د ستونزو سره مخ دي زمونږ سره د عمومي نوکریوال په واسطه شریکي. بیا په هر څانګه کې کدا وطندار زمونږ متوجي شوی موږ یو صندوق لرو د شکایتو، او دوی کولای شي د ورځې لخوا برلو د شکایتو صندوق دوی راشي مستقیم نه ادارې سره، او تر څو پورې موږ هغه اشخاص سریختیا هم دغه سی برخوردونه کله کله کوي وطنوالو سره پیښیږي، موږ دوی سره خبرې وکړو څه ستونزه په کوم ځای کې.
هو ډاکټر صاحب
زمونږ په زنانه څانګو کې نارینه او ته هیڅ اجازه نه وي، او د سی پی خو سره موږ مخ شوي زما ته راپور شوي نارینه کوشش کوي د ښځو څانګې ته ورداخل شي وایي زمې ښځه ګورم او هغه ناجوړه ده، همدلته بیا ټکرې رامنځته شي د پرسونل او د
نه نه ازانګل فقط د خپلې ښځې د خولې ویلې، او موږ د ښځې غږ هم ثبت کړی د هغه مېرمن چې دې ماشوم زیږولی دی. تاسو یې نظر په دې روغتون کې د نظافت موضوع څنګه ده؟ ځکه دوی وایي چې کله ماشوم زیږېدلی دی دا ماشوم وروسته تر هغې تبه کوله، او څو ورځې د هغې تاسو د ماشومانو په وارد کې بستر شوی و، له هغې زیم شکایت لري. وایي کله چې دوی ته ډاکټر صاحب دوا ورکړه هغه دوا یې د نرسې ته ښوده چې دا موږ ته رانمایي وکړه څه وخت دې ماشوم ته تطبیق و، وایي نرسې ځواب رانه کړ او ویل زه هملته لیکل شوي دي. نو دغه ټولو
زه نه ردوم د نظافت مسله رښتیا هم کم دا پیوازان دا وطنوال دا مریضان زمونږ سره مرسته وکړي په روغتون کې به هیڅکله
څه ډول مرسته دوی تاسو سره
وکړي؟ دوی راوړي د هر ناروغ سره کیلې ورسره شته دي، مالټې ورسره شته دي، ناپاکه پرتوګونه، برستنې، کمپلې، یو ماشوم سره پنځه رقمه کمپلې، همدغسې خلطې، میوې، او دا بیا دوی خوري غورځي. او په هر کټ کې هر بستر په سر یو کثافتداني شته، کمپلې شته، نوې روجایي، نوې توشکې، نوې توشک او کمپلې پوکونه، دا ټول موږ الحمدلله په دې شفانه کې لرو. که پخوا کمبود سره مخ وو هغه نه هم نه منکري وکړو، لیکن اوس خوشبختانه لرو. بل تاسې زمونږ دا تشنابونه څه کله تاسې دا وطنوال به شیدانې بند شي تاسې باور وکړئ د ماشومانو پرتوګونه خپل پکې اچوي، پمپرې پکې اچوي،
یعنې همکاري نه کوي.
ټول هغه مسایل دي څه کله کله د روغتون نظافت ډېر اغېزمن کړي، لیکن زه ډېره دفاع نه کوم، خو منظمن زمونږ د صفاکاري ټیمونه لرو.
دوی تر دې مسایلو دوی ډېر د طبي کارکوونکو له برخورد نه دوی سخت شکایت کوي، یعنې دوی دومره ځورېدلي وو د دې بد برخورد نه. حتمن تاسې موږ دا خبرونه واورېدلې دي، امله چې هغوی په لغمان کې دي، تاسو په جلال آباد ښار کې، او زه متاسفانه په کابل کې. تاسې موږ دا خبرونه واورئ، موږ به د دوی غږونه هم واچوو. تاسې واورئ چې دوی یعنې ډېر درد دیدلي د دې موضوع نه، او واقعا
بالکل نه ردوم. زه د دوی اواز ته بیا هم احترام کوم، کېدای شي زمونږ مارته ویلې دا د طب اخلاق نه دي، دا زمونږ د روغتون د ادارې
غوښتنه او اخلاق نه دي.
او د شخص کېدای شي ټول طبيبان، ټول د سپینې چپنې خاوندان د دغې تګلارې سره موافق نه وي، دا د شخص ګناه ده. ښه به دا وایي چې دغه وطندار موږ ته لږ مراجعه کړې وای، حتمن دی د وفته تېره کړې که مریض یې ډېر خراب و،
نو مېرمن عملیات شوې وای
کړې وای چې هماغه پرسنل هم راوختی وای چې اوس موږ دا لږ دیناوی د دواړو ترمنځ کړې وای چې څوک پکې ډېر ګرم دی.
بالکل.
نو اوس موږ پرسنل هم نه پېژنو، او دا رښتیا هم په ټول افغانستان کې نه یوازې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې. د برخورد مسله جناب روغتیا وزیر صاحب دا هم د هغې سره هم یو تشویش ده. رښتیا هم په ټول افغانستان کې کله کله داسې پېښې چې زمونږ وطنوال
بیا دا پلمه هم کوي چې وایي په دې روغتون بیروبار دی. فکر کوم همدا مسله د جلال آباد د ښار په مرکزي روغتون کې هم دا مسله شته چې بسترونه کم دي او ناروغان ډېر دي. دا مسله څنګه ده؟
بدبختانه د ټول نږدو ولایتونو نارمل پیښې دې ولایت ته مراجعه کوي. هغه پیښې زه نه پوهېږم چې دا وطنوال به کومې پیښې سره مخ و. نارمل ولادت په یو زمونږ په ډېر یو وړوکي کلینیک کې په ټولو
مېرمنه عملیات یې د عملیات دپاره
د عملیات کې بیا عملیات دوی به د لغمان شفخانې ته، لیکن په تاسف سره د لغمان اوس سیزرین د لغمان شفخانه باید وکړي، او زمونږ نه بیروبار کم ده، مراجعین کم دي، باید په ډېره ښه کیفیت سره وکړي، لیکن په تاسف سره هغوی مونږ ته رالیږي، کونړ ولایت مونږ ته رالیږي، مونږ ته د سروبي نه راځي، د کابل مربوطه د کاپیسا.
د دې مشکل د حل لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ، څه باید وشي؟
زمونږ همیشنی پیشنهاد د عامې روغتیا محترم وزارت ته، ټولو چارواکو ته، دا ده چې دغه روغتون د 250 بسترو لپاره څو لسیزې پخوا جوړ شوی، اوس مونږ د موجوده هماغه کم ځای څه ته موجود ده، دا بسترونه مونږ 450 ته رسولي، لیکن همدغسې د 15 ولایاتو پیښې مونږ ته مراجعه کوي، نه یوازې ملکیان، نظامیان، ملي اردو، امنیت، پولیس، دا باید زر بسترو ته یا دنه کزور ته نشي رسولی، حداقل دوه برابره شي، پرسونل یې هم همدغسې دوه برابره شي، د ټول هغه سامان آلات د یو زر بستر یا 300 بسترو ته ضرورت وي، باید وسعت پیدا کړي، لیکن په خدماتو کې به ډېره بهتري راشي. تاسو به شاهدان استئ، پخوا به وطنوالو سره مشوي استئ، د غږونو سره څه په اطفالو کې مونږ اکثره په یو بستر کې درې ماشوم اچو، په ولادینی صحیح څنګه کې د شپېتو په ځای مونږ ته مثلا اتیا راشي، دا اتیا مونږ خو ځوابوی نه شو اخلاق نم سوتی وروره ته لاړ شه د جلال آباد یو بل شفانې ته، یا بېرته لغمان ته لاړ شه، بېرته مجبور دی کله داسې پیښو سره مخ کېږو، دالیزونو کې ولادتونه
کېږي،
زمونږ وطنداران بالکل جانبه دي، مونږ په داخل د بستر کې تر څو ورته سرپرستاره یا میډوایف راځي، مونږ شپږ سره هغه لرو میډوایف قابلې، په شپږ کې درې ډاکټران لرو، او مریضان دوی ته اتلس راشي، دوی هر یو غواړي ډاکټر او قابله بری، دوی د مریض په سر ودرېږي، او دا ډېر امکان نه لري، په امریکا کې هم امکان نه لري.
ولی ولی پار صورت یو خو طبیعي جبر او ظلم دی په دوی چې د ماشوم د زیږیدو پر مهال دوی ته په افغانستان کې سم شرایط مساعد نه دي، او تاسو به ډاکټر صاحب وروسته تر دې حتمن دا مسله جدي څارئ.
بالکل، دا مونږ همیشه څارلې، خو په تاسو سره چې زه دغه پیښې صرف تاسو سره مرکه لرم، لیکن راپور نه لرم چې زه وڅېړم او مربوطه کس سره دا شریک
حتمن به زه ویم چې تاسو سره اړیکه
ونیسم. دا یو طرف آواز دی،
مهربانی کور ودان ډاکټر صاحب، دا وسلینم ورځم په خیر، ډیره مهربانی، تشکر، خدای پامان، خدای پامان. مونږ هیله لرو تاسو هم خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ، زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 2 7 8 2 2.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک زموږ میلمه دی. له ښاغلي خپلواک سره به په دې پروګرام کې د سرحدونو او په دې سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړو. ډیره مننه خپلواک چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي.
شکر
کور آباد. خپلواک صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د وزارت راغلی، ستاسو د کارونو په وړاندې دا مهال عمده خنډونه څه دي؟
د سرحدونو قبایلو چارو وزارت عمده او اساسي وظایف هغه دی چې د ملي یووالي او ملي وحدت په اړوند باندې د ټولو قومونو سره ګډه همغږي او تفاهم او د هغوی رابلل هم دې مسلې ته، د سرحدي سیمو درشت تقویې او د هغو ستونزو د حل کولو لپاره لارې چارې سنجول، او د هغو وروسته پاتې او ناامن ولسوالیو د شاګردانو لپاره د پوهنې په برخه کې د پوهنې وزارت سره ګډه همکاري، د دې څنګ د امنیت ثبات په برخه کې، دا هغه عمده مسایل دي چې دا وزارت یې پر مخ بیایي. طبیعي خبر ده، دغو مسایلو ته رسیدلو لپاره ستونزې او مشکلات شته، او دغه ستونزې مشکلات په ټولو برخو کې مونږ وینو. لومړی دا چې زمنګ سرحدي سیمې ډېرې وروسته پاتې دي، او سرحدي ولسوالۍ مو تر تهدید لاندې دي.
بله، خپلواک صاحب، په سرحدونو کې دا مهال یو عمده ستونزه هغه دا ده چې ګاونډي هېوادونه په یو ډول سره په سرحدونو کې مداخله کوي، دا ستونزه څومره جدي ده؟
سرحدي ولسوالۍ تر مونږ د ډیورن کرښې ته ولسوالۍ یو ډول تهدید لري، د ایران اسلامي جمهوریت سره سرحدي ولسوالۍ مو بل ډول تهدید لري، د ازبکستان او تاجکستان سره سره موبل ډول تهدید لري، په ځینو سیمو کې طبیعي آفات د سرحدي سیمو د سرحدي ولسوالیو لپاره تهدید دی، په ځینو سیمو کې مخدره توکي یا د مخدره توکو قاچاق د سرحدي ولسوالیو عمده ستونزه ده، او د ډیورنډ کرښه ته پرتو ولسوالیو کې تروریزم، افراطیت او جګړه دا یو عمده اساسي ستونزه ده، او دا ستونزه داسې ده چې دا ځان سره طبیعي خبره ده چې مداخلې لري، طبی خبره ده چې په دې کې بیرونی مداخله مشته او د دې مداخلو په ترڅ کې ستونزې مشکلات هم په دې سیمه کې شته.
دا اوس موږ راپورونه لرو چې په شمالي، غربي او شرقي سرحدونو کې یو ډول مداخله روانه ده. مثلا په شمالي سرحد کې د امو سین مخترا تک ده، په فرا کې د ایران لاسوهنه، همداشه نیمروز کې او په شرقي سیمه کې د پاکستان دا مداخله څومره جدي دي او تر ټولو زیاته زیانمنه کوي د افغانستان لپاره؟
د دوران کرخی او سرحدات مختلف تهدیدونه لري. هغه طبي تهدید چې د امو سین متوجه ده ډېر خطرناک ده. هغه په دې معنی چې روزانه کلی ړنګېږي، مځکې له اوبو لاندې کېږي او د هغوی د دوباره احیا لپاره هېڅ ډول امکانات نشته چې د ټولنې خطرناک ترین ناره ده. او د دې تر څنګ د ډیورنډ کرښې ته پردي سیمې چې دي هلته تروریزم ده. په بعضو نقطو کې نقطې له ډېر وخت نه، له څو لسیزو نه درستې بېرته تثبیت شوي نه دي. په یو غوجو کې هغه تڼې او امنیتي پوستې بېرته احیا شوي نه دي او مخکې او راتلل او شایسته
ډیورنډ کې تر ټولو تازه موضوع خپلواک صاحب دغه د ګوشتې ولسوالۍ مسله وه چې هلته یو څه پرمختګ شوی د افغانستان خواته. هغه موضوع څنګه اوس هواره شوې ده؟
پاکستان حکومت غوښتل کار پرې وکړي، کار یې ولاړ ده او په هغه زړه حل باندې د چې هیڅ په پدې باندې کار نه کوي او زموږ کټه ته وجوه ته تللی دي او الته موجود دي. منتها د پاکستان لپاره چې په دې پوسټه باندې کار کوي دغه توقف شوی دی. دغه معاملې نه وروسته دغه یو اساسي ستونزې او مشکلات دي چې موږ کار پکو او وکولای شو. سرحدي پولیس بیرته خپلو نقطو ته
کونړ کې هم ویل کېدل چې 2 کیلومتره یا 2 متره د پاکستان له خاورې نه دی خورغلی پاکستانیان. دا موضوع تاسو څېړلې؟
ما چې مخکې درته ویل چې د ډیورن کرښې ته د تروریزم او د افراطیت جنگ ده او دا جنگ طبیعي خبره ده چې ډېر خراب عواقب لري. دا تنه دلته نه د هلمند په سرحداتو کې موږ په ډیورن کرښې ته مشکل لرو، په قندهار کې هم دا مشکل لرو، په زابل کې هم دا مشکل لرو.
یعنې تاسو لامل جنگ بولئ؟
او ځکه چې یغو سیمو ته تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلی چې خپلې هغه صفري نقطې ته چې له پخوا نه وه هغه صفري نقطې ته ځان ورسوو. نو په هغه صفري نقطو کې تر اوسه پورې موږ قطعات نشته او دا قطعات چې پیلن د سرحدي پولیسو ته ډېر کم دي. نه د هغه تعداد قطعات نه دي چې دوی هر پول نقطې تر پوښښ لاندې ونیسي.
خپلواک صاحب د هېواد ملي منافعو ته په کتو تاسو د دې لپاره چې دغه سرحدي پولیس کافي سي یا زیات سي غوښتنه مو نه ده کړې له اړوندو وزارتونو؟
ما خوشم درته چې د ثبات په ټینګښت کې د قومونو رول د افغانستان سرحدات سرحدي پولیس نه بلکې ولسونه او قومونه ساتي او همدا قومونه
سرحدي پولیس هم رول لري
نه لري. د افغانستان سرحدات تر څو چې قومونه ولسونه ونه ساتي هیڅوک نشي ساتلی. په ټول عمر باندې موږ په دې سرحداتو کې سرحدي پولیس نه لرل بلکې قومونه هم لرل، ولسونه هم لرل او دا ثبات امنیت یې غوره وستلی. او دغه ټولې نقطې چې اوس موږ سرحدي پولیس ورسلي په یو وخت کې قومونه په خپله ساتل دي، د خپلو اربکیو په زور، د خپلو قومي جوړښتونو په زور باندې او یو د خصخه دفاع کوله. زمونږ دغه جوړښتونه زیانمن شوي دي. زمونږ کوشش داره چې دغه جوړښتونه بیرته احیا کړو او د دې د احیا کولو سره د دې د جوړولو سره موږ بیرته پدې توانیږو چې همدغه ولسونه به بیرته د خپلو ټولې نقطو څخه دفاع کوي. ځکه چې سرحدي پولیس سره هم ترسو ولسونه او قومونه نه وي موږ نشو کولای چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. او د خاورې دفاع د هر افغان دنده وظیفه ده. دا تنه د امنیتي قوم د هر افغان دنده ده.
خپلواک صاحب په شمال کې تاسو د امو د سیند مخترا تک ډېر جدي ستونزه وبدله او ډېره زیانمنول کې مې وبدله. د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه څه شوي؟
دا مون پخوانه ډېر باندې کار کړی ده. د کلو د پراختیا وزارت او د اوبو انرژي وزارت او د کرنې او مالداري وزارت ځکه چې دا یو ملي برنامه ده او دغه ملي برنامه یو لوی ملي بودیجې ته ضرورت لري. ځکه چې د یوی تمواني اچول د ډېرې کمی بودیجې ته ضرورت نه لري. څرنګه چې زه تنوي راغلم مګر خوانه هم خبرې دم چې مختلف وزارتونو په دې اړوند باندې جدي کارونه کړی دي او یو پلان ورته جوړ کړی ده. خو دا پلان یو کافي اندازه پیسو ته ضرورت لري تر څو چې دغه مخ ونیول شي. تخار کې هم موږ درس تهدید سره مخامخ یو د مزار او شبرغان په سرحداتو کې د بلخ موجوده ده. په قندوز کې هم دغه ستونزې مشکلات موجود دي. مخکې ویل شوي دا طبیعي آفت د دې سبب شوی ده چې موږ تدابیر ورته نه لرو او مخالف جانب یې خپل تدابیر نیولي دي.
حتی چې موږ راپورونه لرو خپلواک صاحب 4000 شاوخوا کورنۍ بې کوره شوې دي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصله لوېدلې ده. فکر نه کوئ چې حکومت په یو ډول سره د هغې سیمې له خلکو سره په حساب ملګرتیا نه کوي؟
ما مخکې درته چې شک نشته. دا یو وړه او عادي پروژه نه ده او دا یو ډیر لوی تهدید دی او د تهدید نه زموږ خاوره له منځه ځي زه صفر نقطې له منځه ځي او اوبه روزانه زموږ خواته راځي او څومره چې اوبه دې خواته راځي د خلکو کرنیزې مځکې له منځه وړي حتی بستکرۍ له منځه وړي دا یو جدي پیښه ده او د جدي پیښې لپاره پخوا هم په دې بحث سوی ده دا چې اوس موږ دلته راغلو د دې ارزیابۍ لپاره به کار کوو تر څو د نورو سکتوري وزارتونو سره او د افغانستان د کابینې سره د مالی محترم وزارت سره د اقتصاد سره چې د دې لپاره نه په یو نه یو توګه باندې بودجه پیدا کړی شي او که موږ خپل جته بیرته نه شو رسېدلی مګر د بعدي خطراتو نه باید جلوګي
نو نه کېږي چې استنادي دیوال هلته جوړ شي شاید بودجه کمه په مصرف شي
استنادي دیوال هلته بودجې لپاره ما درته ویل چې دا پروژې تر کار لاندې دي ځینې پروژې پیلن تطبیق شوي دي ځینې یې تطبیق په حال کې دي ځینې باندې کار هم روان ده خو دا یو لوی در سیند ده او طبیعي خبره ده چې واړه استنادي دیوالونه او غیر پلان شده استنادي دیوالونه بلې دي مخونه نیول شي بلکې دا یو عادي اوبه نه دي ډېرې یو لوی اوبه دي
خپلواک صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ستونزه له څو کلو راهیسې محسوسه ده چې په تخار او کندوز او بدخشان ولایتونو کې دا مو سیند یو لوی ګواښ ده تر اوسه ولې بودیجه نه ده ورته ځانګړې شوې ډېر نور برخه بودیجه لګېږي شاید هغومره مهمه نه وي اما دا خو یوه اړینه موضوع ده
د افغانستان حکومت کوشش کوي چې هغه اولیتوب پرورو ته هم پیسې پیدا کړي چې اولیدو څخه د لومړیتوبونو کې همدا ده مګر دا چې ډونران په دې کومره برخه ونډ اخلي او په څه ډول دې څخه پیسې اخیستل کیږي مدام یو مهمه غده من په خپل اولیتونو کې دا شامل کړی ده چې وکول شو د یو دقیق سروې نه وروسته د هغو وزارتونو سره چې پیرل په دې باندې کارم کوي او د هغو ادارو سره چې د لپاره پیسې ورکړي یو مشترک پلان وړاندې کو تر څو چې دغه مهمه او اساسي پروژې ته بل اخره د حل یو لار پیدا شي
که د بل ګاونډي هیواد مداخله تر شو خپلواک سي ایران یادومه په نیمروز کې د ګزر عبدالرحمن په نوم یو سیمه ده هغه د افغانستان او ایران ترمنځ حالته منازره ونه ده او ایرانیان په یو ډول هڅه کوي چې هغه سیمه ونیسي ځکه چې د هلمند سیند ته هم نږدې ده تاسو هغه موضوع څېړلې ده یا د کارونو په لومړیتوب کې مده تر څو ورته حل لار پیدا کړي
خپل زادي وزارت نه ورغله او لڅو میاسو کې چې دا وظیفه مشکل کړی ده من د سرحدي ولسوالیو د دقیقې سروې او ارزیابي پلان ده چې په یوه پلان کې د ټول موضوعات شامل دي او راځي او هغه نقطې چې په خوا صفر نقطې وي هلته د نړیوالو نورمونو مطابق په کوم اصول باندې چې دواړه سرحدي قوه وي یا دواړه ممالک خپل حدود ولري دي وچ په ډېر مواردو کې په ټولو سرحداتو کې موږ ستونزې لرو یوه نقطه چې د نیمروز په برخه کې ده هلته د اوبو مسله ده او په ځینو ځایونو کې هغه اوبو چې باید د نیمروز په ساحه کې توقف شي بعضی تونلونه ورته ویل شوي دي د هغه څخه اوبه د ایران خواته ځي چې هغه یو جدي موضوع ده او په دې موضوع باندې د نیمروز ولایت هم کار کړی ده په هغه وخت کې چې زه فرا ولایت کې همدا موضوع وه ځکه چې هغه اوبه بېرته بیا د فرا د جوین ولسوالۍ ته
تللی تاسو هغه د نیمروز د ګزر عبدالرحمن د سیمې مداخله تاییدوي
د مداخلې هڅه دې کې شک نشته چې د اوبو په اړوند باندې دغه ستونزه هلته شته ده ځکه چې هغه اوبو د هلمند د سیند بېرته جوین هغه ترازی ساحه ترازی مگر هلته اوس داسې یو هغه ورته ویل شوي دي چې هغه اوبه کوشش کوي چې بېرته ټول د ایران خواته لاړ شي دغه موضوع سره ده چې له صفري نقطې څخه څومره تعرض کړی ده تر اوسه پورې په دې اړوند موږ څه دقیق راپور نه لرو مګر په همدغو نقطو کې چې دا اوبه دي او دا راځي هلته توقف کیږي او بېرته راتاویږي د جوین خواته چې د یو اساسي موضوع ده او په دې باندې د څو کلونو مخکې هم د فرا او د نیمروز خلکو غونډې وي په دې باندې بحثونه کړي دي او رسمي د بهرنیو چارو وزارت ته او د اورګان محل ته دغه مکتوبونه راغلي دي او دواړو والیانو په خام په دې باندې کار کړی قومونه په دې باندې
خپلواک سي ډیرو پکې فکر نه کوي چې بیا حکومت په یو نه و د ګاونډي هیواد ایران د مداخله په مخنیوي کې هم پات راغلي
تر اوسه پورې داسې دقیق راپور نشته او نو ثابت شوی چې هغوی خپل صفر نقطې نه مخ راغلي دي مثلا د اوبو مسله ده یو جدا مسله ده او هغه خپل خط سیر لري مسیر لري او دا مسیر نن نه ده ډیر سو کالو جنگونو دغه مسیرو ته تغییر ورکړی ده
فرق یو بل مشکل ده کله چې افغان مهاجر ایران ته اوري حالت د ایران سره حدیث واکونه مستقیم په دې باندې داز کې وڅو ورځې مخکې هم داسې یو پیښه وشوله دا موضوع که څه هم شاید د مهاجرینو وزارت مربوط راسي اما تاسو د ایران د چارواکو سره شریک کړئ
په هغه موضوع کې ځینې ستونزې زموږ خپل هم دي یعنی کله چې په هغه سرحدي نقطو کې چې ته غیر قانوني اوري نو طبیعي خبره ده دغه سیاب سلامن سره به مخامخ کیږي خدا د دې معنی هم نه ورکی چې هر غیر قانوني شخص چې راوړي هغه د په بولې ویسل شي تیر په کې چې زغفله ایران ته تللی ما او د ایران د جنوبی خراسان د والی سره مې په دې اړوند خبرې وکړې او هغه شهیدان چې د هغوی انتقال هم وکړو. منتها د بهرنیو چارو وزارت په دې اړوند څو ځلې اجراءات کړي دي او په دې باندې خبرداری ورکړی دی چې دغه مهاجرین دې بغیر قانوني توګه نه ځي. یعنې ځینې ستونزې دلته د انساني قاچاقبرانو دي چې هغه د دواړو خواونه د انساني قاچاقبران شته او دغه ځوانان په غیر قانوني لارو باندې اوړي او کله چې په غیر قانوني لارو باندې د دغسې امنیتي سرحدي پولیسو د هغه سره مخامخ کېږي هغه له منځه ځي. مګر زموږ جدي اعتراض دا ده چې هغه باید د قانون منګلو ته وسپارل شي، هغه باید ونیول شي، هغه باید محکمه شي، نه د دې په ځای چې هغه باید وویستل شي.
ډېره مننه. سرحد د سیمې اوسیدونکي حتی د ژوند ابتدایي سهولتونو نه هم بې برخې دي په ډېرو مواردو کې.
زه په درته وایم چې زه په مواردو کې د ژوند لومړیتوب برخې نه دي. د هغه ټول امکانات څخه په اکثر ولسوالیو کې بې برخې دي. په اکثر ولسوالیو کې موږ کلینیک نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ مکتبونه نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ عامه خدمات نه لرو. همدغه یو لویه وجه ده چې هلته په اسانه هر څوک مداخله کولی شي او په اسانه هر څوک کولی شي.
او دا هم تاییدوي خپل وخت چې په ننګرهار او کونړ او بعضې سرحدي ولسوالیو کې چې په شرق کې دي هلته پاکستان خپل تذکرې په افغانانو باندې ویشي.
د تذکرو په مسله کې د پاکستاني شاتګاتونو په مسله کې اصلا په دغو سیمو کې نه، بلکې هغوی کوشش کوي چې دغه اوس چې دغه جنګ روان ده په قبایلي سیمو کې قبایلو ته ځان رامخکې او د قبایلو لپاره دې خوا ځان رامخکې کي او دوی دا صریحه مداخله روانه ده. یعنې هغه تنه په دې معنا نه ده، هغه یو نظامي مداخله روانه ده. د تذکرو ویشل دا یو عادي ډېر لوی ډېر زیات تعرضونه روان دی چې ځان رامخکې کوي، دی چې تروریزم دلته حمایه کوي. دا ټول هغه مسلې دي چې شته. د دې کې هم شک نشته چې په دغو سیمو کې خدمات دوی بعضې په سیمو کې ورته وي. دا اوس زموږ د یو سرحدي سیمو خلک چې عامه خدمات نه لري، دي مجبور دي د ډیورند کرښې خوا خدماتونه ګټه پورته کړي. کله چې دغه
وخت د وزارت اصلي وظیفه هم دا ده چې باید د سرحد خلکو ته د قبایلو خلکو ته سهولتونه رامنځته کړي. فکر نه کوئ چې د وزارت هم په تېرو کلو کې چې تاسو په راس کې نه وي پاتې راغلي په خپل کار کې؟
زه په تېرو موضوعاتو باندې نه غږېږم چې په تېرو موضوعاتو کې د وزارت څه کړي دي. هغه څه چې موږ غواړو چې په راتلونکي کې وکړو، د دغو ستونزو راپورته کول او دا وزارت مکلفیت لري چې دغه ستونزې سکتوري ادارو ته، وزارتونو ته، د افغانستان کابینې ته، جرات مار جمهور رئیس ته، نړیوال موسسات ته ورسي، تر څو چې من د دغو سیمو د خلکو ستونزې حل نکړو، من سرحدات نشو ساتلی، من تروریزم له منځه نشو وړی، من د خپل خلکو حمایه نشو کولی.
بله، وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په سرحدي سیمو کې، په درې سرور والو سرحدي سیمو کې پېښې او ستونزې تایید کړې، د مخنیوي لپاره تاسو هم ویل چې پروګرامونه لرئ. د دې سیمو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي چې ستاسو دغه پلانونه به په څومره وخت کې عملي شي او د دغو ستونزو به په څومره وخت کې حل شي؟
د افغانستان ټول خاوره چې ډېرو زیاتو امکاناتو ضرورت لري، سرحدي سیمې هم ډېر زیاتو امکاناتو ضرورت لري، او دا امکانات د یوې ورځې دوو ورځو کار نه ده. او دا داسې نه ده چې د هغو ستونزو مشکلات د افغانستان د وس او د افغانستان د بودیجې په امکاناتو کې د دې وس به وي چې دا به حل کړي. مګر موږ په ټولو مهرباني وکولی شو چې د خلکو د باور ترلاسه کولو سره داسې پلانونه حل کړو چې موږ د دې لومړني ضرورتونه هغه رفع کړو او وتوانیږو چې عامه خدمات یې غوسې متورسو.
ډېره ډېره مننه. کورم آباد، زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپلواک صاحب څخه ډېره مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.